رسم هم شهری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود.
سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. افغان چارواکي بیا وایي
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي.
عبدالله عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته، لویه تاریخي تېروتنه کوي. نن د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 240 تلین ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وایي لوبه ګټي.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنګلادیش لوبه نه ښه نتیجه واخلو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت سار واناورو.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه. او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبري حساس پړاو ته رسیدلی دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکې ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشه نه ده ښولي چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوی محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وبشتل شو. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولی زاده آزادی رادیو ته وویل مولوی کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار للمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکی په تیښته بریالی شوی او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی و عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حملې له پلانه خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ور ونه رسید. دی وایي که ژر کومکي ځواک ور ونه رسیږي ممکن امنیه قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکمینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی اتاولا خوګیانی وای دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې وشل شوې دي.
یو سلو نه دیرش وسلوال طالبان وجل شوی دی او همداراز دیرش نور ټپین شوی دی چې په وجل شو او ټپینو کې اکثریت یې بهرانیان په ځنګل ډول پاکستانی آبادی.
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه سنې دی ویلي، خو له چیرو څو ورځو راهیسې له هسکې مینی او په چیرو اګام ولسوالیو څخه د نشټو راپورونه ورکول کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبريالانو د حملو پر زیاتېدو اندیشته شولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو څارونکو ډلې د بشري نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خبره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حمله ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل چې ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپل ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی رئیس ولکان بوس کارته په یو لیک ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایو اتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتونو پورې وړي دي په عمومي اسمبلی کې د رای له حق به برخې شي. د ملګرو ملتونو د منشور د 19 ماده لمخې کې د عمومي اسمبلی هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ور نه کړي، په دې اسمبلی کې د رای ورکولو له حق محرومي شي. د اروپای اتحادیه وو هیوادونو په اروپا کې د نن د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا دراوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کورونا ډیجیټلی جواز ورکړي. د اروپای کمیسون له اعلان سره سم چې جمهوریت بلغاریا، دنمارک، کرواشیا، جرمنی، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلی جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي یا یې کورونا کېره کړی وي او یا هم منفی ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پانه بند کړ. د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور لمخې ترامپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبه په ورځ وویل خپل ټویټر پانه چې لچیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ترامپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې په خوانی ولسمشر د دې لپاره خپل ټویټر پانه بیخي بند کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک روسته لدی چې د ترامپ پلویانو پر کانګرس یرغل ورور د ترامپ اکاونټونه وسندول.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل، کولی شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولی او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي د زور له لارې واک ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نه خنشته چې وخی دواړو ډلو د اړیکې پرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه پورې سپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لاته تر لس زره بهرني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د روخانه د چې طالبان او القاعده اړیکې پالي ځکه دوی لګډو ګټو سربیره ایديالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته پر همدې بنسټ لال قاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه لاسلیک شوی هوکړې یو مهمه موضوع د القاعده په ګډون لټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کوندې. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې جواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخیدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته د 50-70 سلنې خاوره په واک کې لري او یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور لمخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یک تازه لنړۍ سره ترنګلتیا او پټوله کې تور دوران نه واړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې دغه شان د نشي تو کخت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو له خوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بدل شوی. خو تر خوای د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندوی وسیله یاد شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عائشه او پسیما کینوري ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولې لیکو ته جذب کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي طالبان ننګونکي ګواښ دی ځکه د ډلې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. په همدې اړوند باندې نور مسایلو باندې له افغان لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا سره خبرې کوو. ښاغلی فردا هم داسې بل لندن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. فردا صاحب ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه تاسو څه وایي؟ څومره په حقایقو ولاړ راپور دی او څومره واقعیتونه پکې منعکس شوي دي؟
سلامونه پر تاسو استاد پرایدونکو. په یو خبره د ډیپلوماسۍ نه پرته اوسم چې کله سره د ملګری ملتونو نوم او ری دي څه فکر کوي چې دلته باندې هغه غړ غړ سیاست مداران ناشې چې د هر هیواد لپاره واقعا هغه څه وړاندې کوي چې د خلک ته نه پیږي. په دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی، په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خال د منګي جوالیان هم پونوي او آگاهی ور باندې ونه لري. دا خبره هغه تکراری خبره دي. په دې خبرو کې یو شیشته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتلونکی پلان ولري، دا هغه پلان د پیشمنظر د پاره یو مقدار ذهني سازی کوي په ټولنه کې. د افغانستان په مسله کې هم همدا هسي. اوس دغه پلان چې پر اټونکی کې چې دوی لري، د دغه اعلانیا د معلوماتي چې په اعلانیا کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته، مګر د اعلانیا د تعبیر د لپاره سره کولای شي وایي چې دغه اعلانیا یو د ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي. البته هغه طالبان چې دوی په خط کې شو کړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او د دوه والا خلک جلا، چې دوی غواړي په دوه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کی او په هغه باندې چې کوم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوښیوي دي چې د حقانی په خوشو کولو کې دوی اشتباه کړی ده چې په دولت افغانستان په دولت باندې فشار راوسته دي، په دې باندې کوم بل پلان لري. او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته طالبانو ته د راتلونکو آرایش لپاره یو نوی سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشه چې د دې سره باید تاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا، طالبان خو وایي چې موږ یو یو د جلا ډلې دوی نه مني، او هغه وایي جنگونه تجدید کړي دي. څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلیدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده هدا اقل؟
نه، د طالبان خود وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې. خو دغه دردونه چې پکې کې اچول کیږي، د راتلونکي پلانونو لپاره د زی یاد زی د جلا کولو لپاره پلان دی، او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د لمنځولو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوه ډله ده دوی تقویه شي، چې دوی ډیر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانی وکلونو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
دغه اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان ادا کوي موږ د دوی په خبره برلاس یو، سیمې نیسو، افغان چارواکي وایي چې دوی مزپلی دي، د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان یې وژلي دي. څه فکر کوي دغه سي حالت کې روان وي، آیا طالبانو سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معامله وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولې دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بې وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولای په هغه سیمو کې عملیات وکړي او هلته بې وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قول اردوی نیولی وي، کوم نظامي دیز نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې نیولې دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولې، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولال خلک دي، کلک خلک دي، او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده ولې په نظر ولال ده، ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نشي راوړلی. ځکه چې د افغانستان په افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعاوي.
مننه کوم ښاغلی فاروق فرده، افغان لیکوال او ژورنالیست چې له لندن نه موږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړلې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربشو روزګان ته د روزګان امنی قومندان وایي ګیزاب ولسوالۍ ته به ډیر ژر اضافي ځواکونه ورسوي. دغه ولایت امنی قومندان خبري رد کړي چې د ولسوالۍ ودانۍ، د ملي امنیت محبس او د ولسوالۍ بازار طالبانو نیولې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د روزګان ولایت امنی قومندان علي احمد تعین ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترنکوټ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي او طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. امنیه کومندان وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ ډلیز بریدونه وکړه او غوښتل یې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان ځواکونو غاښماتونکي ځواب ورکړي دي. کومندان وایي ولسوالۍ ته نور اضافي ځواکونه هم د رسیدو په حال کې دي او د وسلوالو طالبانو څخه به هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې تیر شپه یې د افغان پوځیانو څخه نیولې دي.
او د غزاو مساله تازنده ما زواکونه رسیږي، در رسیدو په حال کې دي. څوک چې تشویش نکړي، ولسوالي کومندانی ټوله زموږ په لاس کې ده. جنگ وو جنگ نو ځکه دا د مخالفینو تبلیغ دی چې دوی یې کوي، نو موږ سها ولسوالي زموږ په خپل په لاس کې ده. ان شاء الله موږ ټول ته ډاډ او اطمینان ورکو چې خبر نه ده او په ډیر ژر وخت کې به تازه دې ځواکونه هلته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر شپې ډلیز بریدونو پر مهال په یاد ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې سکوت کړي، مابس یې په بمونه الوزولي او د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیریت یې هم نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو په نړۍ کې د کرونا او بعد مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلانوي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لږونو میلیونه ډوزه واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته صادري شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې، دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشخه وي، کواکس بے وسله هیوادو ته د کورونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سخت هڅه کوو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نورو نړۍ کې پراخ کړو، څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوز نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحد ایالتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوز ته ورسیږي. بایدن ویلی دی چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغېز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 10% مشانو ته دا واکسین ورسیږي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبیږي. د دوی لوبه د نړیواله او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې ده. افغان لوبغاړي وایي تمرینونه یې کړي او ډاډمن دي چې نننۍ لوبه ګټي. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل تمه ده. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماښام له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوبه مخکې په اماراتو کې تمرینی کمپ ترسره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه ترسره کړي دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي.
مالې تمرینونه هم تو کې سر مربی مو په مو کوفته په تمو ته پیش بردم او اصحاب بابا هم چې روسي هستم دغه یې مسابقه باید ببریم 100% یو مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوب بدیم. لکن فعلا 100% آماده دی هم د فیزیکی هم د رواني د طریقه نه نو ان شاء الله امید لرو چې تاسو دواګان موږ سره ان شاء الله یو ښه نتیجه به واخلو.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلیکي 149 او بنگلاديش په 144 مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکي انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کېدو لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول پوهیږي چې قطر د ګروپ غوره ټیم دی. نتیجو خودلی او هم د دوی مخکنیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شوه دریمی. په دې مقام باندې البته بنگلادیش ته په درناوی موږ او هند سره لوبیږو، خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړی. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي جام غوراوي سیالي د قطر په قربتوب ترسره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماښام په جاسم بن حمد لوبغالي کې ترسره شي.
د فوټبال په اړه مو راپور واورېدو. اوس به هم راشو د احمدشاه ابدالي د 249 تلین په اړه ځانګړي راپور ته. نن د جون دریمه د افغانستان د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1908 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمدشاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمدشاه ابدالي دوه مهمې کارنامې
افغان مارخین افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادوي. احمد شاه اعظمی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی او د احمد شاه عبدالی ژوند او کارنامو ته پکې کتنه شوې.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه عبدالی په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان عبدالی او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنم وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان عبدالی کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان عبدالی په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمو وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه عبدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه عبدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه عبدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه عبدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پاچا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا لدی بلای وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګری سول. بلخو د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي. کولای شي د احمد شاه ابدالي د تلین په مناسبت ځانګړی راپور د ازادي او مشال راډیو په ویبپاڼو کې ولولې. اوس د لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. عصمت ساروان ته بغوږ شو.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونه شي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د اورزګان د گیزاب امنیه قماندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قماندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 وګړي صحوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماټانو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول لمخي پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولې دي. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځنی هر یو 1500 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
اوس هم په د ازادي رادیو د ویب پاڼه درس درته وایم azadiradio.com او درنګه facebook.com/azadiradio چې موږ فیسبوک دی الته کولای شي د خبرونو په تفصیل ولولې. د سپورتي خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی.
ټاکل سوی چې نن د کابل پر وخت شپږنیمې بجې د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې سیالي وسی. دا لوبه د 2020 نړیوال کپ او د 2023 آسیا کپ ته د لار موندلو لپاره ده. د بنگلاديش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 104 اتیم ځای لري او افغانستان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. د افغانستان د سامبو کوروش لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړه. د بدني روزنې عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي آسیایي سیالۍ به د جوزا میاشتې په 14 په تاشکند کې جوړې سي چې د 13 آسیایي هیوادونو لوبغاړي به پکې ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې په افغان لوبډله کې به 4 لوبغاړي، 2 لوبڅاران او 3 داوران په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې له سیالیو وړاندې به له سیالیو سربیره د داوري او لوبڅارنې سیمینارونه هم جوړ شي. او په بهرنۍ سپورتي خبرونو کې به واوري چې د اروپا د فوټبال ملي لوبډلو په دوستانه لوبو کې فرانسې لوبډلې ویلس ته ماته ورکړه. په دغو لوبو کې فرانسې 3-0 په مقابل کې ویلس ته ماته ورکړه. جرمني له ډنمارک سره 1-1 په مقابل کې مساوي لوبه وکړه. همداشان اسکاتلند د هالند په وړاندې 2-2 په مقابل کې مساوي شول. خو انګلیس لوبډلې 1-0 په مقابل کې اوتریش ته ماته ورکړه.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی راډیو ډرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ماشوم د حقونو د خبرونه درنوونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لموږ سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راسخت دی. راسخ صاحب، خبرونه تاسو ته لمشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درنه رسنۍ ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه ونه کی هلی ولادت کوم او مننه کوم چې دې خبرونه کې مونږ ته بلنه راکړي.
ډیره زیاته مننه. روزو دې ته چې په دې ورسته او کې د تازه پیښو پاک راتوي، د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
له بده مرغه تر اوسه هم پولیو یو ستر ګواښ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواښ بیا هم په هغو سیمو کې چې هلته جګړه ده، ناامني ده او روغتیایي خدمات کمزوري دي، دا ګواښ ډیر دی ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم موږ په جنوبي حوزه کې، لویدیځه حوزه کې او همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو، مخصوصا د پولیو د دویم ډول پیخي لرو چې دا دویم ډول پیخي په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شوی افغانستان ته. ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر تقریبا 300 څخه زیات خودل شوی په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیخو د ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی، چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادیږي.
که دا راته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم څه دي؟
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لومړی ډول خطرناک خودل سوی دی، دا په طبیعي شکل باندې ماشومان اخته کوي. دویم ډول، دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنیتیکی تغیرات چې په دې ویروس کې راغلي دی، دا هم خطرناک دی. د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لومړی ډول فلجوي و مرګ باعث ګرځي، همدا ډول هم په دې ته ورته دویم ډول، دریم ډول هم عیني اعراض او علائم لري، یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځیدای شي. اما د سرایت له نظر او د خبرېدو له لحاظه لومړی ډول ډیر په چټکۍ خبريږي او دویم ډول د سې خودل سوای دی. د اپیدمیولوژي له لحاظه کچيري واکسینونو کمپاینونو په سماتوګه پالیسی د دویم ډول او لومړی ډول د مخنیوي لپاره ډیر زیات اغیزمن تمامیږي. او د پیدا کېدو لامل دا دی د دویم ډول پولیو ویروس چې کله یو ستر خلا، معافیتي خلا د ماشومانو په نس د پولیو په وړاندې رامنځته شي، دویم ډول په اتومات شکل باندې رامنځته کیږي د پولیو ویروس. او دا خلا په افغانستان کې له بده مرغه په جنوبي حوزو کې هم رامنځته شوی و تیرو دریو کلونو را په دیخوا.
په دې وروستیو کې دا دی بیا د کورونا له وجې خوندي او پوهنتونونه قرنطین ته لاړل. د پولیو پروګرام څنګه دی؟ آیا په دې شرایطو کې هم دوی خپل کمپاین کوي او ماشومانو ته واکسین ورکوي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې د پولیو پروګرام کارکوونکي د تیر کال د تجربې څخه په ګټې اخیستنې کولای سي په راتلونکي وضعیت کې، که احیانا د قرنطین وضعیت او کورونایي وضعیت هم بیا په افغانستان کې زیات سي او تشدید سي، کولای سي چې خپل کار مخته بوزي. زمونږ تجربه دا وه په تیر کال کې چې زمونږ کارکوونکي د کورونا په وړاندې په مبارزه کې هم ښکیل ول. دوی خلکو ته عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کول، همدا همداراز پیخو په مندنه کې مشکوکه پیخو په مندنه کې او د دې د کورونا د پیخو پریفر کولو کې یا راجې کولو کې روغتیایي مراکز ته هغه برخه کې هم کار کاوه او بیا په عین زمان کې په تیر کال په جون او جولای کې منګه هم یو دوه پړاوه کمپاینونه د دغه دویم ډول ویروس په وړاندې لرل چې په یو خاصو شرایطو هغه کمپاینونه منګه په لیکل هغه سپارښتنه چې د کورونا د مراتولو په خاطر باندې سوي وي هغه رعایتول مثلا زموږ واکسیناتورانو ماسک کاراوه سینیټایزر یې کاراوه فاصله یې په نظر کې نیوله نو په دغو شرایطو باندې منګه یو طرز العمل ورته جوړ کړی په هغو شرایطو باندې مخته تلل که احیانا داسې شرایط بیا هم رامخته سي زموږ هڅه دا ده چې ماشومانو ته رسیدنه وسي او که بیا هم ډیر قرنطین حالت تشدید سو ټول په کورونو کېنول سول بیا دلته زموږ سپارښتنه کورنیو ته دا ده چې په روغتیایي مراکزو کې په دوامدار شکل واکسینونه شتون لري دوی دې ولاړ سي ماشومان خپل روغتیایي مراکزو کې د پولیو په وړاندې واکسین کړي په تیره بیا په هغو سیمو کې چې هلته زموږ واکسیناتوران په دې وروستیو کلونو کې نه دي توانېدلي چې ورسي د هغوی ماشومان واکسین کړي ځکه په دوو سیمو کې تهدید او خطر د پولیو ویروس خورا زیات دی ماشومانو په وړاندې باندې او دا کار دې کورنۍ وکړي
ډیره موده سوله چې د پولیو پر ضد واکسین کیږي په ځای د دې چې پیښې راکمې سي ډیریږي یا ولات خو یې همدا د کورونا ستونزې وي بل علت امنیتي مشکلات هم دي هغه اساسي علت څه دی چې دلته دغه پولیو له منځه نه ځي یا کمیږي نه
که څه هم د پولیو پیښې د غلملای ډول لیک منګه د تیر کال سره پرتله کو سکل په دغه څو تیرو میاشتو کې پولیو پیخو په شمیر کې کموالی ښودل سوی مثلا د لومړي ډول پولیو یوه پیخه موږ لرو چې د غزنی ولایت دنډل ولسوالۍ څخه راپور سوي او د دویم ډول پولیو پیخو اته دېرش پیښې راپور سوي دي چې هغه هم دغو ناامنو سیمو نه راپور سوي دي زیاتره څه یو کموالی لیدل کیږي خو لیکن اصلي ستونزه یې دا ده چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي که هغه یې لامل په حساب جنګ و جګړې وي ناامني وي د کورنیو بې پروایي او بې غوري وي او که دا دلیل یې په اصطلاح ممانعت د کمپاینو وي دغه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي دا یې اصلي ستر لامل د پولیو د بقا په افغانستان کې دی چې تراوسه پورې شتون لري
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم راته وایئ چې په داسې یو سختو شرایطو کې له یوې خوا نه امنیتي مشکلات له بلې خوا نه کورونا بیا هم کورنۍ څه وکړي تر څو دغه مهم کار او مسؤلیت یې چې د ماشومانو واکسین کول د پولیو په وړاندې دي دا ورنه پاتې نه شي
عمده خبره ښه پوښتنه مطرح کړه همدغه ده چې کورنۍ پورې د پولیو له منځه وړل تړلی خبره ده که کورنۍ وغواړي چې ماشومان روغ پاتې سي د دایمي فلج څخه په امان کې وي او د پولیو څخه وژغورل سي او پولیو د افغانستان څخه محو سي د کورنۍ پورې اړه لري هغه دا ده که کورنۍ بې غوري ونه کړي په هر شکل باندې چې دغه حق د دې ماشومانو د په کورنۍ باندې هغه باندې خپل کورنۍ ځانونه مکلف وګڼي د کورنۍ په دې کې ستره ونډه لوبولای سي چې هم پولیو له افغانستان څخه محو کی او هم خپل ماشومان وژغوري ځکه منګه په تاوان کې چې څه دی هغه منګه تر سره کوو چې هغه دا دی واکسین له کومو ځایونه چې تولیدیږي له هغه ځایه څخه یې واخلو یا یې په کومک یا په اصطلاح د نورو هیوادو په مرسته باندې هغه را انتقال کړو راوړو د کورنیو تر دروازې تر شا یې ورسوو او که دا د دوی دروازې تر شا پورې نور خنډونه رامنځته کیږي موږ نسو کولای چې د دوی تر دروازې تر شا یې ورسوو نو کورنۍ دې لطف کړي بیا هم هماغه مخکینۍ خبره تکراروم چې روغتیایي مراکزو کې یوازې د پولیو واکسین نه نور ټول هغه اړین واکسینونه د ماشومانو شتون لري ولر دي سی خپل واکسینونه دي تکمیل کړي زغه کم کار چې د ماشوم د زیګون پر مهال ورکول کیږي ماشوم ته هغه کې ټول هغه اړین واکسینونه ورته کلیکل کیږي چې هغه واکسینونه باید کورنۍ تکمیل کړي دوره د واکسینیشن باید هغه ورته پوره کړي کدی کې به پروايي وکړي په دغه واکسینو کې الټ پولیو واکسین سکیچوال یا مثلا هغه محل څلويش هم پکې لیکل شوی دی چې په دغو تاریخو کې د پولیو سره د نور واکسینونو واخیستل سي. دا چې منګه کمپاینونه پلي کوو دا په حقیقت کې هغه تکمیلي فعالیتونه د واکسیناسیون دي. په روغتیایي مراکزو کې واکسین ماشومانو ته نه کوي یا ورزین روغتیایي مراکزو ته یا بې پروايي غفلت کوي. کدا کور کورنۍ وکوي خپل ماشومان په روغتیایي مراکزو کې واکسین کې هیڅ اړتیا نشته چې دومره مصارف په دې ولګول سي چې کمپاینونه پلي سي او په بانډونو کې په کورونو کې منګه الته ټیمونه لاړ سي واکسین ماشومانو ته وکړي.
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو په اخر کې په لنډه توګه بیا راته وایي چې راتلونکي پلانونه د پولیو د پرزت د کمپاینو پاکل څه دي؟
په لنډو ټکو کې درته تاسو ته ویلای شم چې په روان زیږدیز کال کې موږ څلور سرتاسري کمپاینونه لرو، یعنی په ټول افغانستان کې چې دوه پړاوې بشپړ شوي دي، یو بل دریم پړاوې په راتلونکي زیږدیز میاشتې په نیمایي کې پلي کیږي، یعنی د جون په 14مه تر 18مه پورې دا کمپاین هم سرتاسري دی په ټول افغانستان کې، او درې نور فرعي کمپاینونه موږ لرو په عامه په هوایي په برخه کې. همداراز مثلا د امنیتي ستونزو ننګونو په برخه کې او همداسې د نورو په بیلابیلو برخو کې موږ پلانونه لرو. هغه به کېدای شي دلته بې ځایني چې ټول درته وشمیرو، خو عمده پلان موږ دا دی چې په څنګه چې مخکې مویل هغه ځای کې سیمو کې چې تهدید لړ دی باید ماشومان شپږ واره په کال کې واکسین واخلي.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
سلامت شئ له تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کله
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
کو سلامونه کورکلی ته خرغلاست. هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنوریدونکو، آیا تاسو هم د کورونا او بادریم پړاو ل عمله یې راولاړ شو یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ په شان پریشان کړي؟ ها خدای مکړه به حوصله کړی یاست که هو نو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع بحث کوو. چله پیښې تخته نیوي نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړې او خوشحالي خوندې کړو؟ ملتیا مو وکړئ. درمنه دوستانو، مګر تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو یو په افغانستان کې هم مخ په زیاتې دوه. د افغانستان د امروختیا وزارت دغه وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د دوه ونې لپاره د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه‌شنبه په ورځ خپل چارې وزندولې. کابل ښاروالۍ لا د وخته د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا ویروس درېیم پړاو او ورسره یې د بې وزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګلوای دا طبي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغیز لري.
بدبختانه چې د کورونا درېیمه څپه زموږ هیواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هیوادوالو ژوند ننګوي. واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روح نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغیزه کړې. ګوره، که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی، نو روح سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اخته نشم.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي.
دا سل پسل کې ډیر بد اثر لري په خاطر دی باندې چې دغه غریبي، بیچارهګي، مسکینی له یو خاص کده مرز له بلې خاص کده وضعیت خراب ده. چې درې کال ځواني وچاس کوي کې تیر شو، د مرزو کې تیر شو، ټول خلک ډیر سخت سره په تکلیف دي. دا تاثیر ده کړ چې کورو کې جګرخونه پیدا شوې دي، ځکه چې سړی له کور دی که زنانه دی کور دی، خپل اولاد تحمل نشي کولای که چې غوی خوشوخی کوي پتنګ شي. نو دا ډیر زیات تاثیر لري، ډیر بد منفی تاثیر لري په فامیلو باندې. چې داسې فامیلونه مونږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده کړي. بیکاری زیاته ده، بیکاری خو بیخي او شر رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بیکار هم وای او کار نه، او کار به ورته پیدا کېده یا په کم مزد یا په زیات مزد. تر تر اوسه پورې 15-16 لس تفاس کې زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم. دا د موږ هغه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څخه که ټوله ورځ کې لس روپۍ د غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پې واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو لس ګون راکړه چې زه ډوډۍ پی اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکیچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي. نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره، ترڅو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې ترڅو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هیواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته، ماجتونو کې، په عامه ځایونو کې توضیح کړي ترڅو خلک ټول واکسین شي او دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
درې دېرش کلنه حلیمه هڅوي سابیا وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا او باده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
زما په اند مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول دپاره یا ابتدایي کنټرول دپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، ښه به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعت کړو تر څو وکړی شو څه نا څه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتي ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري دپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حدا لاس او گریوان دي. دا به هم د کنټرول لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تمه او توقع باید ونه لرو چې یو ډیر مجلل دفتر کې دی یو ډیر عالی میستر شاه باید موږ کار وکړو. خو به دا وی چې د ژوند د بقا لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
ګران دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناڅه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل په هنتون د ټولن په هنه د برخې استاد په هن مال زلمی هوتک سره مرکه کړي. چورې دوته ستاسو په اړه اړه من نه کوم ستاسو موږ ته مبارک لمړي په خیره مداسه ماتره کوم ستاسو مګو تاسو ټول شایدان چې دغه کورونا دریم پړاو هم خپل او تر رسیدلای دی، او تر څنګه امنیتی ستونزې هم دي، اقتصادي ستونزې او بیکاری هم دا د خلکو پروان باندې څومره بد اغیز کوي. استاد،
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اوج تر رسیدلای دی، او د دې خوانو د وی خوانو کورونا د بل خوانو امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او خلکو مصروفیت هم ډیر محدود ده، کورنۍ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډیر ناوړه اثر کوي، خصوصا په کورنۍ باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډیر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنی غټې ستونزې لري. روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کې کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړې همداسې دوام عمومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنۍ روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بې خونه، د بلې خونه د صحي امکانات په افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي. نو موږ چه لاسته راوړي، چه لاسته نه راوړو، بلکې وضعیت نور هم خرابېږي، نور هم په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په مغلبه. نو بهتره دا ده چې تداوم یا درلې کې وګدیږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او تو کورنۍ ته د اطمینان ورکو او د نور ملکونو تجربه تاسو وګورئ. مثلا نړۍ د نړۍ مثالونه باید وسره وګورئ. امریکا په هغه پرمختللی هیواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان، ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هیوادونه او حتی د موږ ګاونډي هیوادونه دا ورته وایي چې کورنۍ د ټول د موج تیر کړه. موج تیر کړه، مګر هغه کسان د نموج نه وتل د دې بحران نوت چې وي ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده، او د دې لپاره همو تام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظ کې، د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، باقي ډېر نهادونه نور زیده خل دي د غوي کار د چوي د په دې مورد کې باید ولاغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال لري. ټولنه ټول غړي نه راخزه وړو زور باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کړه چې مورال ضعیف نشي.
نو په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، او قلم یو څه ناڅه آرام ذهن او خوشاله ذهن او حلارې چارې سړي چې آرام ژوند ولري؟
کورنۍ ته، محترم افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده، د مو سره باید ډیر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی د سنې کې چې مثلا موږ د سور خطا شو او لاس وبخې، یا مثلا د مورال د لاس ورکو ډیر خطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، اخر به څه سرنوشت دي موږ نه. ډیر محدود امکانات لرو، په ډېر روین تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپه کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټول کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یا نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موږ تېرېدونکی دی، موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنی باید خپل مورال هغه ډېر قوي پوینټ وایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سر راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او اوس نامه تېرېدونکی دی، یعنی باید وارخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ، کور کلی مو بې خطره.